د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې امپای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1491 هجري لمریز کال د کب یهود 14 ده چې د 2019 کال د مارچ له 8 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې دغه راز پر څلورو موضوعاتو خبرې کېږي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او دغه راز د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو او اوربند. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دې له یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی،
د هوایی ترافیک د برخی د همکارانو د راپور له مخې تمه ده چې په یو دو ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا شروع شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شوه چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند دوی الوتکې وویشتې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې په تېره یوه اونۍ کې هند ته د ایران له لارې پروازونه پیل کړي، خو دا لاره اوږده ده او د مسافرو لارې لګښت د پاکستان لپاره یې لګښت د پاکستان تر لارې نږدې دو برابره زیات دی. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له 5 یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه آیرلند او یوه د باران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یو ورځنۍ مسابقه هم وکړي. افغان لوبډلې په هند کې د دې لوبو په ترڅ کې چې د فبروري په 1 پیل شوې دي، له آیرلند څخه د 6 اوورونو 3 لوبې ګټلې دي او د مارچ په 15 به له آیرلند لنسره یو ټیسټ میچ هم وکړي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل موږ د ټولو برخوالو پیاوړی ملاتړ د تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافق نامه یوازې هغه وخت پاتېدی شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغه میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون نه بهر شو او بیرته پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال له ایران سره له شوي اټومي تړونه په دې نیت بهر شو چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته راښکته شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. ایران تر اوسه د نتنیاهو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په کیف کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر له اوکرایني چارواکو غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد ځانګړي څارنوال کار ګوښه کړي او په اوکراین کې د فساد مخه ونیسي. ماریا یووانویچ پرون په کیف کې وویل چې لا هم د حکومت هڅې د فساد پر ضد قانون د حاکمیت او اصلاحاتو لپاره چې څرنګه د اوکراین لپاره پکار دي هغه څه نتیجه نه ده ورکړې. ماریا یووانویچ زیاته کړه چې د فساد ضد محسسو د ښه والي لپاره باید څارنوال نظر خولو دنیتسکی برطرف شي. د اوکراین د فساد ضد ادارې څارنوال نظر خولو دنیتسکی تورن شوی دی چې د هغو چارواکو د مجازات مخه نیسي چې په فساد کې ښکېل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو ته خوشبیني شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې په روانو خبرو کې په افغانستان کې د اوربند له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د ترهګرو د مخنیوي او د بین الافغاني مذاکراتو ته د اسانتیا او د برابرولو پر موضوعاتو خبرې کېږي.
And those four are counterterrorism, troop withdrawal, intra-Afghan dialogue, and a ceasefire.
The Afghanistan Gawandian was په تیره بیا ازبکستان چې په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر سره کتلي. د افغانستان په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لوی هېوادو څخه چې سیمه ییز اجماع هم راوستلی شي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده.
د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف ا پی وایي د افغانستان په ډېرو سیمو کې سیلاب ځپلو سره یې مرستې رسولې دي.
ورته پورې د 525 متریک ټنه نه زیات مواد کندهار او هلمند ولایتونو ته رسولې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند او پاکستان پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړې دي، خو بل لور ته د نړۍ یو شمېر هېوادونه هڅه کوي چې د دغو دوو اټومي هېوادونو په اټومي وسلو سمبالو هېوادونو ترمنځ کړکېچ کم کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپ انځه څپه صاف او وزي اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو موضوع ته. په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیات هم ملګری شي. په دې غونډه کې اوس پر دې خبرې کېږي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووزي او د ترهګرو مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزي دفتر ته سپارلې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبري پیل شي.
د قطر په مذاکراتو کې دغه مسله مرکزي اجنډا ده چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. او د بین الافغاني مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو په هیڅ صورت نه کوي او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شاته کېدل نه.
په قطر کې د تیری اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره چې مشی مولا عبدالغنی برادر کوي خبري پیل کړې دي. دا خبري لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوې د سولې خبري کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادې ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې القاعده او نورو ترسي ډلو بلري کیږي او نه به پریشتي چې د افغانستان له خاورې تر هغه بهر بریدونه وکړي. خو د سیشن به پورس واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلور موضوعاتو خبرې کیږي.
These discussions are ongoing and what they're focusing on the four interconnected
دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوي، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپلمنځي خبرې او اوربن رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. خو قاضي محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شموله هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي.
د میاشتو په حساب باندې وي، د جګو په حساب باندې وي، د ورځو په حساب باندې وي دا کار کېدلی شي. موږ امیدوار یو چې نوی کال کې دغه نوی خبر سره پیل شي او هغه نوی کال دغه پیغام سره وي د بین الافغاني مذاکرات او هغه کې د پرمختګ محسوسې دل او نتیجې تر رسیدل.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې څلور دیرش مخه راپور یو اساسي برخه ده چې د بحث لپاره امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
یو له هغو هیوادونو څخه چې غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په دې وروستیو کې هلې ځلې امپیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ازبک چارواکو ویلي چې د ثبات د ټینګېدو په صورت کې د افغانستان په اقتصادي پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري. اسمت سروان د افغانستان په سوله کې د ازبکستان د لیوالتیا په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمد الله محب چې ازبکستان ته تللی د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وروسته له دې ازبکستان ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د قطر د دفتر له مشر عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د قطر د دفتر له مشر سره د لیدو لپاره دوه ته د شاغلی کاملوف سفر شي چې ازبکستان د افغانستان په مسأله کې زیات لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر اکرم خپلواک وایي ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر 2000 میلادي کال پخوا یې د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو لږ هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډیر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح به ازبکستان وي. خوانی تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی وو. موږ اوس هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبت نتیجه ورکړي.
د تیر کال په اکتوبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف چې په هرات کې په یو غونډه کې ګډون کړی وو وویل ازبکستان په وروستي یو کال کې د سلام مشورو او بلنو له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي بین الافغاني خبرو ته هڅولی دي. د بوبل ازبکستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړی سره تماسونه نیولې، خو دا ټول هڅې د افغانستان د حکومت په موافقه کړې دي. همدارز د تیر کال په اسد میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبري وکړي. ازبکستان ویلی چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه له طالبانو سره تماسونه نیولې او ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي چې د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اخا وایي چې ازبکستان له طالبانو سره هم شی اړیکې لري او مثبت رول لوبولی شي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو لږ هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم را وستلی سي او مثبت روابط ډیر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمه په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی شي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح هغه به ازبکستان وي. پخوانۍ تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم دوی یو مثبت رول لوبولی و. نو اوس هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبته نتیجه ورکړي.
افغان او امریکایي چارواکي هم د افغانستان د مسالې په حل کې د ازبکستان رول مهم بولی او له همدې کبله په دسمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تاشکند ته لاړ او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر حل زلو خبرې وکړې. ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستی سفر هم په همدې لړ کې ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر او د غراز د امریکا له ځانګړي استازي سره د خپلو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باور لري چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو پرته د سولې د ټینګښت لپاره بله لار نشته.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د مارچ اتمه د خزونړیواله ورځ ده. نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې پر دې غږیږو چې ښځې د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې پر یوه ساختماني شرکت د چهارشنبې حملې ته کتلي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ای بی ای شرکت د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې و چېرته چې افغان او امریکایي ځواکونه ځای پر ځای دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی د امریکا له استازي سره په قطر کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی. دې ډلې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د چهارشنبې په حمله کې لاس ترلودل رد کړي. د نیویارک ټایمز په وینا داعش ډله په ننګرهار کې حضور لري او فعاله ده او په دغه ولایت کې ګڼ شمېر حملې کړي دي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په افغانستان کې وروستي سیل ته پام کړی چې ګڼ شمېر تلفات او زیانونه یې اړولي دي. د ورځپاڼې په وینا په وروستیو اوو کلونو کې افغانستان په تیرو څو ورځو کې له تر ټولو بد سیل تجربه کړی. په مقاله کې راغلی دي چې تر وچکالۍ وروسته وروستیو سیلو سلګونو کورو ته زیان اړولی دی او ملګري ملتونه د مالی ملاتړ د نشتوالي له کبله له بیرې سره مخامخ سوی دی. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي توبي لنزر له قوله لیکلي چې پر اروپایي کمیسیون یې په افغانستان کې دې بحران ته د نه لاسرسي له کبله انتقاد کړی دی. شاغلی لنزر ویلی چې په افغانستان کې 14 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او 3.6 میلیونه کسان تر قحطۍ یو ګام شاته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال وایي دی ادارې د افغانستان لپاره د 612 میلیونه ډالر په ارزښت د مرستو غوښتنه کړې و خو تر فبروري میاشتې پورې یوازې 3% مرسته ترلاسه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې همدارس د باران او سیل د زیان په اړه لیکلي چې په کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې په دې موده کې تر ټولو زیات زیان اوښتی دی. د ورځپاڼې په وینا تیر کال په افغانستان کې تر ټولو مهم مرسته کوونکي هیوادونه امریکا، برتانیا او اروپایي کمیسیون و خو سږ کال له افغانستان سره د کافي مرستو ژمنه نه ده سوې. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیل له کبله اوښتې تلفات او زیان ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې تمویلوونکي په فوري توګه باید خپلې مرستې اعلان کړي چې د بحران د پراخېدو مخه ونیول سي.
مخکمو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلاونو او د غراز د اوښتو زیانونو په باب واورېدل. تیره ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت او وزارت چارواکو په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې وروستیو سیلابونو او واورې د خویدو له امله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 تنو ته رسېدلی، 950 تنه مړه شوي او 103 نور هم ټپیان دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې خلکو ته ډېر درانه مالي زیانونه هم رسولي، تر ټولو ډېر په کندهار او هلمند ولایتونو کې. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی بیا وایي چې د افغانستان په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې په زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلاونو لراوتو وروسته دبليو اف پی یا د خړو نړیوال سازمان وایي چې د افغان حکومت تر څنګ سیلاو ځپلو ته د مرستو رسول پیل کړی دی. د دغه سازمان ویان وحید الله امانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کندهار او فراه په ولایتونو کې پر سیلاو ځپلو خوراکي مواد ویشلي او په نورو ولایتونو کې د زیانمنو شوو سروې روانه ده.
مونږ تر اوسه پورې د افغانستان د دولت سره په پوره همغږۍ د نورو د ملګرو ملتونو د نورو ادارو او هم د محلي ملي او بین المللي انجوګانو سره په پوره همغږۍ همکاري اوسه پورې د 525 متریک ټنه نه زیات مواد کندهار او هلمند ولایتونو ته رسولي دي. مونږ د نورو کسانو لپاره هم آمادګي لرو، چمتو یو.
خاغلی امانی وبل په دغه مرستو کې غوړی، حبوبات، ایوډین لرونکي مالګه، دارو او انرژي لرونکي بسکټ شامل دی او د دوو میاشتو لپاره هرې کورنۍ ته ورکړل شوی دی. هلمند، فراه، کندهار، زابل او هرات هغه ولایتونه دي چې سیلاونو پکې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په روانه اونۍ کې د طبي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت هم په 24 ولایتونو کې د سیلاونو او روغتونو له امله خلکو ته د زیانونو د رسیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې د داشان اضطراري حالاتو لپاره په ولایتي ګودامونو کې خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، پوښاک، د پخلنځي وسایل او دارو ساتلي او پر زیانمنو شوو به یې وویشي. د دغه وزارت مسؤلین وایي تر اوسه له زیانمنو شوو 2555 کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمي د حکومت د مرستو تر څنګ د خوړو د نړیوال سازمان مرستې اغېزمنې ګڼي.
اگر مؤسسات امداد رسانه به امداد با ما همکار نباشد،
د وبل که نړیوال مؤسسې له موږ سره همکاري نه وي، له دغسې بحرانونو سره مخ کیږو او موږ ته یې پر وړاندې ځواب ورکول ستونزمن تمامېږي. همدا مؤسسې او په تېره دبليو اف پی دی چې له مرستندویانو فنډ اخلي او له موږ سره همکاري کوي. ښاغلی عظیمي وایي کومې مرستې چې په دې وروستیو کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د برطانیې د سفارت لخوا شوي د همدغه سازمان لخوا ویشل شوي دي. خو په ولسي جرګه کې د زیانمنو شوو ولایتونو یو شمېر استازي ټینګار کوي چې دغه مرستې کافي نه دي او باید ډېرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ راولاړ شوي کړکیچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړي، خو بل ورته د نړۍ یو شمېر هیوادونه هلې ځلې کوي چې د دغو دوو په اټومي وسلو سنبال هیوادونو ترمنځ کړکیچ راکم کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې سربیره چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د کمیدو په خاطر ډیپلوماتیک هڅې روانې دي، هندي او پاکستاني پوځیانو په کشمیر کې یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون دغه ډیپلوماټیکو هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
پرایویټ ډیپلوماسي کو بروئے کار لاته ہوئے امریکا نے
د ډیپلوماسي شخصیت شروانی دي. متحد ایالاتونو ډیر مهم نقش لوبولې، همدارس نورو هیوادو اجازه راکړې د چین نو مخلم روسیې ته اشاره وکړم، سعودي عربستان ته، نورو دوستانو ته لکه ترکیه، اردن، متحد عربی امارات، چې د ډیپلوماسي لاري هڅې کړې دي چې حالات بهتره شي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو ځواکونو پرون چهارشنبه یو بل تورن کړی چې لومړی ډزې په درنو او سپکو وسلو پیل کړی دي. تر اوسه د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د فبروري په 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 40 ډېر هندي سرتیري په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. هند تور پورې کړی چې په دې برید کې پاکستان لاس لري، خو پاکستان دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې میشتې جیش محمد ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د سیشنن بی پورس وویل چې هند د جیش محمد د ډلې د یو شمېر مشکوکو کسانو نومونه ورسپارلی دي او د دې ډلې د 44 تنو د نیولو خبر ورکړ، چې په دې کسانو کې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ خبری غونډې ته وویل که چیرته ډیر شواهد ور وسپارل شي اسلام آباد به نوري هڅې هم وکړي. د فبروري د 14 له برید وروسته هندي الوتکو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیمې بمباري کړې او پاکستان دوی هندي الوتکې وویشتې چې د یوې پیلوټ هم اسیر کړ او بیا یې هغه د ښه نیت په دود بیرته هند ته وسپاره. په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ وروسته تر دې بیا ډزې تبادله شوې دي چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ ریل او بسونو بیا تګ راتک پیل کړی. په اټومي وسلو د دغو دوو سمبال هیوادو ترمنځ وروستی کړکیچ له 1999 کال راوروسته تر ټولو سخت کړکیچ بلل شوی دی. په 1999 کال کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر ته پولیس ځواکونه استولي وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شلې وي. اونۍ رئیس پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له 5 یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې یوه آیرلند او یوه د باران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبرلاند ته دغه څرګندونې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاق کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. په کیف کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر له اوکراینی چارواکو غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد ځانګړی څارنوال له کاره ګوښه کړي او په اوکراین کې د فساد مخه ونیسي.
د ژوند رنګونه
کلیزه یا سالگیره ده چې د تفریح او ساتری لپاره غوره بهانه کېدلی شي. د ژوند رنګونو کې مو د کابل اوسیدونکو بیبی امنې سره په همدې اړه خبرې کړې دي. کېدای شي راته ووایي چې د کلیزې په اړه مو نظر څه دی؟
سالگیره ښه ده، یو څه تسلي ساتری کې یو دانه کیک اخلي، هماغه راوړي، هماغه څوک سدي په مکور کې، هماغه یو مفلک نیسي، هماغه تکه کوي، یو ساتری ده، نو یو سایل ساتری ده. او د سړي روحي هم د سې تازه کېږي، د سړي زلم خوشاله کېږي.
تاسو په کور کې د چا سالگیره نیسئ؟
دیمو په کور کې دیمو د لیوره ایوانان چې دي هر کال د هر یو سالگیره جدا جدا نیسئ. نو پاتې سو لیور مې څه ده، داسې ډېر داغه ده، هغه هم همداسې د خپل سالگیره نیسي، همیشه د خپل د واده سالگیره نیسي. نو پاتې سو خورینه مې نیسي.
بیا تاسې څه رقم توفي ورته اخلئ سالگیره کې؟
توفي نو بیا نو نظر پسند سالی وینو که ایوانی خو هغه د اطفال ته یا کالي یا اخلو یا توپ یا مقصد یو شی ورته اخلو، سامان د بازی که بیا لوی نو بیا لوی شی ورته اخلو، یا کالی او یا خنقاق یا شی ورته اخلو بیورو یا تکه.
خپل سالگیره دی نیولې ده؟
نه.
ولی
خو نه ده زمینه نه ده مساید سوی سوی نیسو.
او دی بچو دی؟
ده بچو می اما وره لور می نیسو، ما دون لور می نده نیولا.
خب تا با خپل سالگیره دی چومره دی خواهیگی تی دی او چه سالگیره تلارسی؟
دی ما والا خواهیگی چونگه نه لارس ما یوی گورم سایل وکم که اینا معمال تا ساسات می تیسی.
معمولا دی تاسو په سالگیرو که ستا وردی بیادی سی سایل ساس بدلی شاید؟
و هر شده
خب مثلا
دیری داریه وحی گردیگی سر خواندن دادی که بی دیری بیا ساز مفل نیسی، سایی بوتل که نیسی، یا ای کور که نیسی، یا سیستم گدی مقصد خپل ساد سر تیره بی.
هتا پا نظر سالگیره که دیر مصارفی دی کلک پا خپل توانت مقصد وسی؟
نه نو لک نه هم دومره چه بما دخپل چو نفر هستی چه ساتی تیر دی نو دسی دیر گذاف هم مصارف خوب کنه ده. اما یو لور میده فقط اگر دیشپی سزدزم یو که کاخلمه چه ماغ 2 کیلویی اما قد دلیوره کرمه اخپلو می عمال ترا طول سو خلاص سال گرهی ده داغه کوی خلاصی کرد.
داو ده جون رنگونه پا هم ده سر ده خبری مجله هم پای ترسیگی. خو ازاده رادو او ری ده سهار لوو بجو ده مخام تر او بجو بله خپرونه بله خبری مجله زما همکار ستار فروغ مختوری زنوری اسنوری لتاسو جزوارم. فروغ سر خپرونه ده خیر خلاص.
تشکر نوری صاحب.